امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو ریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو نن چهارشنبه ده د 1401 کال د اقرب د میاشتې شپږ سمه ده چې د 2013 کال د نومبر د میاشتې اومه کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
السلام علیکم، تاسو خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په ایران کې د هند پرمختیایي پروژه د چابهار بندر په ایران د بندیزونو نه مستثنا اعلان کړی ده چې د افغانستان د اقتصادي ودې سره کومک شي. ښاغلی پومپیو دغه اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې په ایران د امریکا بندیزونه پلي شوي دي. د چابهار بندر نه د افغانستان پورې د اورګاډي د پټرۍ غځول به هم د بندیزونو نه مستثنا وي چې جنګ ځپلي افغانستان ته پرې د خوراکي موادو او درملو لیږل ممکن وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت رویټرز ته په یو ایمیل کې لیکلي دي دغه فعالیتونه د افغانستان د پرمختګ او د بشري مرستو لپاره ضروری دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا هم وایي چې افغانستان به د ایران د تیل وارداتو ته هم دوام ورکړي. د امریکا د ولسمشر ترامپ د اټومي وسلو په سر د موافقې نه د وتلو وروسته په ایران اقتصادي بندیزونه یو ځل بیا عملي شوي دي. افغان ولسمشر غنی په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویجک پوړي چارواکي ایلس ویل سره د ایران د چابهار په اړه غږېدلی و. ایران د چابهار بندر تیر کال په دې تمه پرانیست چې د هند، افغانستان او مرکزی آسیایي هیوادونو ترمنځ به سوداګریزي او اقتصادي سي راکړې ورکړې پیاوړي او اسانې کړي. افغان ولسمشر وایي د پاکستان لخوا د طالبانو د پخوانی مشر د مرستیال مولا عبدالغنی برادر خوشي کول د افغان سولې په برخه کې د پاکستان یو وړوکی ګام و. ښاغلی غنی پرون د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د ناټو د عمومي سرمنشي سره مطبوعاتي کانفرنس ته وویل چې پاکستان باید د افغان سولې په برخه کې اساسي مرسته وکړي. نوموړي زیاته کړه افغان حکومت حاضر دی چې د مولا برادر په شمول هر بل طالب چارواکي له بنده تر خوشي کېدو وروسته په افغانستان کې ومني. ښاغلی غنی دغه کانفرنس په مهال وویل چې پاکستان باید د افغان سولې ملاتړ وکړي، د جګړې په مخنیوي کې اقدامات وکړي او د افغانستان سره په درې برخو کې په اساسي ډول خبرې وکړي. افغانستان د بهرنو ملکونو سره د هوایی دلیزونو په دوام د سه شنبه په ورځ د چین سره هم هوایی دلیز پرانست. دغه هوایی دلیز د لارې به افغانستان په لومړي ځل چین ته 40 ټنه چلغوزي صادر کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه هوایی دلیز د پرانستلو په مهال ویل چې د افغانستان پټو زیرمو لکه چلغوزي، پستې او زیرې ته باید د ملي سرمایې په سترګه وکتل شي. ترنو اوریدونکو، نن په امریکا کې منځمهاله ټاکنې کیږي. د رایو اچونې وخت ختم شوی دی او د رایو شمیر دوام لري. د دغه ټاکنو نتایج به په امریکا کې د سیاسي قدرت موازنه بدل کړي. که جمهور غوښتونکو بیا خپلې څوکۍ ترلاسه کړي او اکثریت وګټو، نو ډونلډ ټرمپ دپاره به دا ډېر اسانه شي چې خپلې تګلارې بیا پلي کړي. او که چیرې د هغه سیاسي مخالف ګوند د ډیموکرات ګوند په دغه انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ اکثریت ترلاسه کو، نو دا به د ولسمشر ټرمپ لپاره په راتلونکي کې زیاتې ستونزې پیدا کړي. په دې ټاکنو کې امریکایان د استازو د مجلس لپاره 415 وکیلان، د سنا مجلس 15 استازي او 34 ایالتي والیان ټاکي. نظر پوښتنې ښایي چې دیموکراتان د استازو په مجلس کې د اکثریت څوکیو د ګټلو ډېر زیات چانس لري، خو جمهوري غوښتونکي هم تمه لري چې په سنا مجلس کې خپل واکمني وساتي. پاکستان او امریکا کوشش کوي چې په افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه همکاري زیاته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ایلس ویلز د سه‌شنبه په ورځ پاکستان ته سفر کړی دی او هلته په افغانستان کې د سولې په پروسې کې د همکاري په مسله خبرې کړې دي. اغلی ایلس ویلز د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي سره ملاقات کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کوي چې د طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په اړه کوششونه ګړندي شوي دي. د امریکا او د پاکستان پاکستان وړپوړو چارواکو په دغه ملاقات کې د دواړو ملکونو د اړیکو د سمولو په اهمیت هم ټینګار وکړو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ایلسویل سره د ملاقات نروسته یو اعلامیه خبره کړه چې په کې لیکل شوی دی په سیمه کې حالات بدلیږي او دواړو ملکونو دې ته اړ دي چې په سیمه کې د ټینګښت او سولې لپاره همکاري ته دوام ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د امریکایي هیات سره د ملاقات په حق له ویل چې افغانستان هم زیات مهم دی، خو د امریکا سره د پاکستان اړیکې هم زیاتې مهمې دي او په کار ده چې دغه خیشي. په هالند کې د جماعتونو یوې ټولنې هالنډي سیاستوال ګرت ویلډرز د اسلام د سپکاوي او مذهبي کرکې په بارولو تورن کړی دی، او په پاکستان کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزي مشر افراسیاب خټک او بشرا ګوهر وایي چې د ګوند لخوا د هغه نوټس نه په ټولنیزو رسنیو خبر شوی دی چې ګوند دوی د ګوند ضد فعالیتونه کوي. هغه دوانو امریکا غږ ته وویل چې نه غواړي په دې اړه خبرې وکړي. بشرا ګوهر امریکا غږ ته وویل چې تر اوسه پورې ورته په دې اړه تفصیل نه دی ورکړل شوی چې هغوی د ګوند کوم فعالیتونه کړي دي. دا خبرونه
مو د امریکا غږ آشنا رادیو سوا اورېدل. درنو اورېدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. د افغانستان حکومت د سولې مشورتي بورډ جوړوي. د سولې عالي شورا وایي دوی په خپل کار کې د بل چا مداخله نه مني، او سیاسي ګوندونه هم وایي کچېرې دغه بورډ د حکومت لخوا مدیریت سي بریالی به نه وي. نور حال د خبریالې لیمې نیازی په رپورټ کې واوري.
د سولې د خبرو اترو د هڅو په دوام افغان حکومت د سولې په اړه ملي مشورتي بورډ جوړوي. د ولس مشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی امریکا غږ ته وویل چې ولس مشر محمد اشرف غنی یک شنبه ورځ ماښام د ولایتونو له ملکي او نظامي چارواکو سره په خبرو کې له هغوی څخه غوښتي چې د دغه بورډ د غړیتوب لپاره د خپل استازي معرفي کړي. د ښاغلي مرتضوی پر وینا په دغه بورډ کې بل څلور دېرش ولایتونو څخه سیاسي ګوندونه، مدني ټولنه او ښځې ګډون ولري. هغه وویل چې دغه بورډ به د حکومت له تخنیکي ټیم او سولې عالي شورا سره په ګډه کار وکړي. خو د سولې د عالي شورا او دغه بورډ ترمنځ به څه توپیر وي؟
په پروسې صلح و مدیریت صلح
د سولې پروسې مدیریت د سولې عالي شورا پورې اړه لري، خو د دې لپاره چې یو هر اړخیز ترکیب ولرو او د ټولو خلکو لیدلوری پکې شامل وي، دغه بورډ هم منځته راځي او دا د تخنیکی ټیم او سولې عالي شورا سره په ګډه کار کوي.
ښاغلي مرتضوی دغه بورډ د جوړېدو د وخت په اړه وویل چې د ولایتونو چارواکو ته وخت ورکړل شوی چې د درې ورځو په موده کې خپل استازي معرفي کړي. د سولې عالي شورا دغه ګام د سولې پروسې ځواکمنتیا لپاره ښه ګڼي. د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو مشر محمد اسماعیل قاسم یار امریکا غږ ته په دې اړه وویل
برای تسهیل فراهم کردن زمینه سازی
د سانتیاو منځته راوړلو، زمینو برابرولو او همکاري لپاره زموږ لخوا د قدر وړ دي. موږ خوشحالیږو چې هر څوک موږ سره مرسته وکړي، خو کتي تا او پراګندا او سول اساسو د دې پر ځای چې د سولې پروسې ته خیر ورسیږي په شرایط تمامېږي.
سیاسي ګوندونو ته لا تر اوسه بلنه نه ده ورکړل شوې چې دغه بورډ ته خپل استازي معرفي کړي. د افغانستان د ستر ملي ائتلاف یو غړي فضل رحمان اوري امریکا غږ ته وویل چې دوی د سولې په تړاو له هر ډول اقدام ملاتړ کوي، خو زیاتوي چې د سولې په تړاو د ملي مشورتي بورډ مدیریت باید د حکومت پر ځای د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو په لاس کې وي، او حکومت باید یوازې د غړي په توګه پکې ګډون ولري.
افغانستان حکومت غواړي چې یو مشورتي بورډ جوړ کړي، هغه هم تر خپل مدیریت لاندې. تیرو څلورو کلونو ته که موږ وګورو چې ټولې نړۍ د کابل حکومت ته واک او صلاحیت ورکړی و چې د سولې لړۍ دوی مدیریت کړي او د دوی په ملکیت کې اوسېږي، مګر دا حکومت څلور کاله په دې لړۍ د سولې په لړۍ کې ناکامه شو.
یو شمېر کارپوهان بیا په دې باور دي چې کچېرې د دغه بورډ غړي بې طرفه کسان اوسي، دغه بورډ به د سولې پروسې په کامیابېدو کې ارزښتمن ثابت شي. د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زی وویل دغه هڅې په داسې حال کې ترسره کیږي چې په دې وروستیو کې د امریکا متحده ایالاتو او روسیې په جدي توګه د افغانستان د سولې پروسه تعقیبوي. په وروستي ځل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوه لوړ پوړو چارواکو په قطر کې له طالبانو سره کتلي دي. روسیه هم راتلونکې اونۍ په مسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو یوه ناسته لري چې د طالبانو استازي به هم پکې ګډون وکړي.
درنو اوریدونکو، تمه کیږي چې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو هیئت په مسکو کې د افغانستان د سولې په هکله په کنفرانس کې برخه واخلي. د هیئت مشري د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد کوي. د امریکا ژغ همکار شکیب دوست د ښاغلي دین محمد سره مرکه کړې چې په ګډه به یې واورو.
حاجي صاحب، دین محمد سلام، پروګرام ته په خیر راغلی. حکومت له روسیې سره د غونډې پر جزئیاتو تر اوسه توافق ته نه دی رسیدلی. تاسو د کومې فیصلې له مخې د ماسکو په غونډه کې برخه اخلئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته استاد لارن ټول اوریدونکو ته سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې زموږ په دې وطن کې وینه تویږي او وضعیت د امنیت خنه دی. نو په دې اساس باندې چې قدمو د دنیا په هر ګوټ کې د سولې لپاره څه خبره کیږي، موږ د افغانستان ولس د دې لپاره ځان مجبور ګڼي چې هلته لاړ شي او په دې کې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. ګوند د دې نه د موږ د مستقیمو مذاکراتو لپاره زموږ د اصلي مسلې د حل لپاره یو لار راووسو.
نو تاسو خو یو حکومتي کمیسیون هستی. افغان حکومت وایي چې تر اوسه پورې له روسیې سره داسې یو توافق ته نه دی رسیدلی چې رسمن یو هیئت ولیږي. د کومې فیصلې په اساس تاسو ځئ؟
منګه هم چې چیرته موږ ته د خپل دولت اجازه نه وای کړې، نو ځکه زموږ پاسپورټ دوی په لاس کې دی. زموږ هغه خروجی چې دغه نه د میدان وای نه کې د دولت په لاس کې ده. نو البته دومره فرق دی چې هغه ډیپلوماتیک مجبوری یا ډیپلوماتیک وضعیت دا اجازه نه ورکوله چې د افغانستان دولت پکې برخه واخلي. نو په دې برخه په دې وجه باندې د سولې عالی شورا د کې شک نشته چې د دولت د خوانه، بلکې دا خو د تاسو خبرې چې د 1400 کسانو د قومي مولسي مشرانو د هغه د خوانه د سولې عالی شورا جوړه شوې ده او دولت د هغه حمایت او مشور کوي. خو هغه معنی دا نه ده چې د دوی د دولت ټول هغه څه خبرې چې دی هغه بتای دی. خو البته دا د دې کې شک نشته چې منګه د افغانستان د دولت ادبایو او د سولې لپاره کوشش کوو.
بالکل، تاسو د حیات مشر راستي ارو مرو دغه مهم غونډه ته افغان ولسمشر او د افغان حکومت رهبری پیغام لري. آیا ولسمشر غنی سره په دې اکلا مشوره کړې ده؟ د غونډه ته پیغام څه ده؟
یا چې اختیار درته وایم، ما خپل خو د هیئت د مشر پایس باندې د سولې د دولت د رئیس سره تر اوسه پورې ملاقات نه ده کړی. نن ما ورسره ملاقات کړی و. هغه زموږ یو دوه حکومتي مشرانو ته مډالونه ورکول. په هغه کې ستګمیس ورسره کړی ده، خو په دې موضوع بحث نه ده کړی.
صحیح، طالبانو رسمن اعلان کړی چې د مسکو په غونډه کې برخه اخلي. آیا د شورا غړي د عمومي غونډې نه بغیر له طالب استاد سره جلا مجلس کوي؟ په هر صورت تاسو یو بل مسلې ته هم اشاره وکړه، ممکن بیا دغه مسلې ته هم بیا اشاره وکړي چې دغه غونډې ته پیغام بیا څه ده؟
لو موږ به د غونډې نه دا غواړو چې دې ته موقع برابر کړي چې افغانان په خپل منځ کې سره کینی، یعنی معنا مذاکرات ته لاره ورسی.
صحیح، او آیا له طالبانو سره د عمومي مجلس نه بغیر جلا غونډې هم لري؟
نو تر اوسه هم لیدلی نه دی. خدا کوشش وکړو چې هلته شرایط څنګه دي. کدا موقع برابر شي ول نه دا غو سره خبرې ولرو او بلکې په دې خبرو به سره ځانونه پوي کو چې افغانان باید خپل کې سره غوږ جنگي.
صحیح، اجي صدین محمد امریکانو په قطر کې له طالبانو سره مجلس کړی دی. روسان د مسکو غونډه جوړي او نور هیوادونه هم په شکل دخل دي په دغه مسلې کې. دا حرکتونه د سولې کار اسانه کوي که کار ټکنه کړه ده؟
نه، زه خو داس خپل فکر کوم چې د افغانستان مسله اوس یوازې د افغانانو نه ده. حل به بل اخر هم افغانان په خپل کې راوباسي او نړیوال به دغه ملاتړ کوي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروي.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د افغانستان جمهور رئیس د سه‌شنبې په ورځ د افغانستان او چین ترمنځ هوایی دهلیز پرانیست. د دغه هوایی دهلیز لاره هر کال چین ته د افغانستان جلغوزي صادریږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو اتاقونه له چین سره د هوایی دهلیز جوړول د دغه هیواد د صادراتو د ودې لپاره مهم اقدام ګڼي. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر له کابله رپورټ رالېږلی.
د افغانستان او چین ترمنځ د سه شنبې په ورځ د هوایی دهلیز له پرانیستلو وروسته د دغه دهلیز له لارې په لومړي پرواز کې د افغانستان شل ټونه جلغوزه چین ته صادره شوه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دغه دهلیز د پرانیستلو په مراسمو کې وویل چې له چین سره د هوایی دهلیز د پرانیستلو او دغه هیواد ته د افغانستان د جلغوزې صادرولو مفکوره د لومړي ځل لپاره د خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو د اوسیدونکو لخوا مطرح او نن عملي شوه. ښاغلی غنی وویل چې له بهرنیو هیوادونو سره هوایی دهلیزونه د افغانستان د کرنې او اقتصاد په وده کې اغیزمن رول لوبوي.
اول د هندوستان مارکیټ ته خلاص شو، له یو میلیارد نه ډیرتر خلک د افغانستان په نوم آشنا دي، غواړي تولیدات. نن د چین یو میلیارد و درې سوه میلیونه دا که سره جمع کوي رسیږي دوه اشاریه شپږ میلیاردو ته. همدا کافي نه ده چې د افغانستان زراعت او صادرات ودري.
د ښاغلي غنی پر وینا له چین سره د هوایی دهلیز جوړېدل به د هغو کلیوالو اقتصادي وضعیت کې مثبت رول ولوبوي چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د جلغوزیو په کاروبار کې بوخت دي. د افغانستان د میوو او تولیداتو پر مخ هوایی دهلیزونه په داسې حال کې یو په بل پسې پرانیستل کیږي چې لا هم د بسته‌بندۍ له اړخه د افغانستان تولیدات په نړیوالو معیارونو برابر نه دي. جمهور رئیس غنی ټینګار وکړ چې د زراعتي تولیداتو د پروسس او بسته‌بندۍ په برخه کې باید د افغانستان صادرات په نړیوالو معیارونو برابر شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع اتاقونه له چین سره د هوایی دهلیز جوړول د دغه هیواد د صادراتو د ودې لپاره یو مهم اقدام ګڼي. د دغه اتاقونو د نړیوالو اړیکو رئیس ازرق شافیزی امریکا غږ آشنا ته وویل چې له دې وړاندې د افغانستان جلغوزي د نورو هیوادونو په نوم نړیوالو مارکیټونو ته صادرېدل. هغه زیاته کړه
دا اولین ګشت چې هوایی دهلیز د دې ښه او مهم مقصد په خاطر استعمالیږي. زموږ جلغوزي چې وي دا مخکې پاکستان او ایران او نور ګاونډي هیوادونو ته ته اول ته پروسس کېدل، بیا پکنګ کېدل، بیا لیبلنګ او دا سرټیفیکیټ ورته جوړېدل او دا ارزش افزوده یا اډیشنل ویلیو هلته ترسره کېدل او بیا د پاکستان په نوم یا د ایران په نوم نړیوال مارکیټ ته صادرېدل. دا اولین ګشت دی چې زموږ خپل د هوایی دهلیز له لارې مستقیما چین مارکیټ ته اصلي مارکیټ د جلغوزي لپاره دي واستول شو.
د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت د شمیرو په اساس په دغه هیواد کې نږدې 8.5 هکتار ځمکو کې د جلغوزي ځنګلونه شته چې هر کال پکې د 346 میلیون ډالر په ارزښت د جلغوزي د حاصلاتو اټکل شوی دی. افغانستان په وروستیو دوو کلونو کې له ترکیه، اروپا، هندوستان، سعودي عربستان، قزاقستان، ازبکستان او روسیې سره هوایی دهلیزونه پرانیستي دي چې له دې لارې تر ډېره دغو هیوادونو ته د افغانستان میوې، طبي بوټي او غالۍ صادرېږي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
قدرمن اوریدونکو، په راپورټ کې مو هم واورېدل چې په لومړي ځل د افغانستان جلغوزي د هوایی دهلیز له لارې چین ته صادرېږي. د همدې صادراتو په څرنګوالي مو د افغانستان د سوداګرۍ د خونې د بهرنیو اړیکو له مسؤل ازرخش حافظي سره مرکه کړې. هغه لومړی د هوایی دهلیز پر اهمیت غږېدلی.
دا ډېر اهمیت لري په دې چې د افغانستان جلغوزي او ډېر نور زموږ هغه تولیدات چې ارګانیک دي او کاملا طبیعي دي دا په نړیوال مارکیټ کې ډېر زیات قیمت لري. اما چې دلته پروسس نه کېدل او زموږ په واک کې نه وو، ګاونډي هېوادو ته د هغوی په واسطه د اډیشنل ویلیو یا د اضافه شوي ارزښت پکې هغوی کول، دا پاکستان ته څه هلته دوی په دغه باندې پروسس کول، په دغه موجود تیار شی باندې.
بله.
او د هغوی ګټه د هغه خلکو چې دا راټول کړي وو د هغوی په پرتله دا زیات و.
بزګرانو په ځانګړې توګه هغه کلیوالو ته چې د جلغوزو په ټولولو کې ډېره خواري کوي دوی او همدارنګه سوداګرو ته به د پخوا په پرتله په ګټه کې څه تفاوت راشي؟
دا خو طبیعي ده چې دا په ګران چې خرڅ شي بیا سوداګر د مؤلده څخه ګران رانیسي، ګران یې اخلي. او اوس خو په دې دي چې دا په اصلي قیمت هلته خرڅول کېږي. د شل زره څخه نیولې تر څلوېښت زره ډالر یو ټن دي هلته په چین کې. دا کوالټي پورې اړه لري چې بهترین کوالټي او ټاپ کوالټي تقریبا تر څلوېښت زره ډالر هم یو ټن خرڅېږي هلته په چین کې.
اوس چې جلغوزي مستقیما د افغانستان نه صادرېږي، نو د ښه کیفیت لپاره یو څه معیارونه عام لازم دي، لکه پروسس، پاکول، لیبل کول، ښه ساتل تر صادرات پورې. دغه امکانات ټول څومره برابر شوي دي خصوصي سکتور ته؟
دلته موږ دا کار کړی اوس چې د ښه پروسس لپاره دلته پانګونه شوي دي. موږ دا دې ته بریالي شوي چې دا پروسس کو دلته د پاکینګ لپاره امکانات لرو او لیبلینګ لپاره امکانات رامنځته شوي دي، او پاین زمان کې دا کوالټي سرټیفیکټ لپاره چې دا سرټیفاید کی چې دا ښه کوالټي دی، دا ارګانیک دی، دی آی ایس او د استاندارډ سره برابر. دا شایان اوس د چین په مرسته دا کار شوی دی، او ځکه دا مستقیم مارکیټ ته ځي. اوس دلته دا پنګونه شوی دی، اتحادیې د مولدین شته، اتحادیې د صادر کنندگان جوړ شوی دی د اتاق تجارت صنایع په مرسته، او حکومت هم په دې کې ډېر توجه پاملرنه وکړه د نیکه مراه.
دا ډول عملی اقدامات پانګوال څومره په افغانستان کې سرمایه گذاری ته تشویقی؟
اوس مهال د جلغوزي د پروسس لپاره پانګونه د خصوصي سکتور لخوا ترسره شوې دي. پانګوال حاضر دي چې دلته پانګونه وکړي چې ګټور پانګونه ده. دا شفاف کارونه، معقول کارونه، ګټور کارونه خپل د پانګونې مومد دي. چې وایي چې په کابل عمل بردو اساسه وارس د ضرر یا کسب نفع، یا باید ګټه وکړي یا د ضرر څخه مخنیوي وکړي. نو دا یو خپل ګډي، زه یقین لرم چې دا د افغانستان لپاره یو ګټور کار وو.
مننه حافظی صاحب، ژوند دې اوسه،
سلامت شئ.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بی طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په کندوز کې د رواني وچکالۍ ځپلو خلکو ته 12,000 کورنیو دهقانانو او مالدارو باندې خوراکي توکي د غنمو اصلاح سوي تخم او کیمیاوي سره ویشل کیږي. نور حال زموږ د خبريال ګل رحیم نیازمن پر رپورټ کې واوري.
غواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
په افغانستان کې د یو امریکایي پوځي وژل کېدل یو شمیر افغانان خپه کړي دي. دوی وایي چې د هغو پوځیانو په وژلو خواشینی کېږي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په خاطر د هیواد ته ورځي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
برن ټیلر د اوګدن خاروال وو، د افغانستان په ماموریت کې په کابل کې ووژل شو. نن یې مړی بیرته امریکا ته راورسید. د یوتا والی ګری هربرت وژل شوی امریکایي پوځي بری ټیلر ته د درناوي په وړاندې کولو سره وویل، ټیلر زموږ د هیواد، ایالات او د خپل کورنۍ د استازیتوب په موخه په افغانستان کې ماموریت منلی وو.
د ټیلر کورنۍ ته د درناوي او خواخوږی مراتب وړاندې کوو. اجازه راکړئ چې یو وار بیا خپلو نور همکارانو ته د همکارۍ ژمنه تازه کړو. دا نه چې موږ مجبورن دا کار وکړو، بلکې خپل دا غواړو. دا ځکه چې پر موږ خپل امریکایان ګران دي او غواړو د ټیلر لار تعقیب کړو.
سمیع الله شریفی دلته په امریکا کې د موټورونو مستری دی. دای وای په کابل کې د امریکایي پوځي په وژل کېدو خوابدې دی.
کله چې خبر شوم هغه په افغانستان کې د اروپا کلوخوا وژل شوی، زه ډیر خوشاله کړم.
په امریکا کې یو بل افغان شبیر بهیر هم په کابل کې د امریکایي پوځي په وژل کېدو خوشنۍ څرګندوي.
دا
هغه وژل کېدل نه یوازې په یوتا کې افغان ټولنې، بلکې ټولو امریکایانو ته د خوشنۍ خبر وو. ډیر مننه. په یوتا کې افغان کورنۍ زموږ د ازادۍ لپاره ستاسو له قربانیو مننه کوي.
افغان پیلوت جګران عبدالرحمن رحمانی د امریکا د پاوز د غړي برن ټیلر میرمنې ته د خواخوږی یو لیک استولی چې د تیرې شنبې په ورځ په کابل کې په برید کې ووژل شو.
زه تاسو ته ډاډ درکوم، هغه کس چې پر ټیلر برید کړی خپله شیطانی او له تاوتریخوالي ډکه څیره یې ښکاره کړې ده.
دغه امریکایي پوځي په داسې حال کې وژل کېږي چې په افغانستان کې د امریکایي قواو نوی قومندان جنرال سکاټ میلر وایي د طالبانو پر خلاف به تعرضي بریدونه پیلوي. خو نوموړی وایي باور لري چې د افغانستان د حل لاره به سیاسي وي. د شنبه په پیښه کې یو بل امریکایي ټپي شو چې اوس د زیاتې درملنې لپاره په افغانستان کې د بګرام پوځي مرکز ته انتقال شوی دی.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د نومبر د میاشتې په یولسمه نیټه د یکشنبې په ورځ د لومړي نړیوال جنګ د اوربان د موافقې د لاسلیک کېدو سلمه کلیزه لمانځل کیږي. په درسته لویدیځې جبه کې ډزې بندې سوې او جنګ پای ته رسېدلی و. په دغه جنګ کې تقریبا 40 میلیونه کسان وژل سوي وه. امریکا د آلمان په خلاف د جنگ د اعلانولو څخه وروسته په 1918 کال کې په جنگ کې شامل سوه او په ورپسې کال کې ونډه مهمه وه او د متحدینو په کامیابۍ تمام سوه. په دغه مداخلې سره د اروپا په امنیت کې د امریکا ژوره مداخله پیل سوه، مګر ځینې کسان بیریږي چې د امریکا قرباني هیره سوې ده. خبریال هنری ریجول په فرانسه کې د جنگ د وخت له میدان څخه په دې باره کې دا رپورټ رالېږلې دی.
د لومړي نړیوال جنگ پای ته د رسیدو نه راپه دې خوا سل کاله تیر شوي دي چې نړۍ ته ټکان ورکړی او بدله کړې وه چې لمانځل یې د پخواني 200 کیلومتره جبهې سره کیږي. امریکا په جنگ کې ناوخته شامله شوې وه، مګر د متحدینو بشري قوت او مورال یې تقویه کړی و. امریکا د 1913 کال د سپتمبر په 26مه نیټه د جنرال جان پریشینګ په مشرۍ امریکایي پوځ په ارګون باندې حمله وکړه چې تر دې ورځې پورې د امریکا په نظامي تاریخ کې تر ټولو نه خونړۍ جګړه وه. د جنگ د میدان لارښود او تاریخ پوه رینډي ګلګ وای
Essentially, the first few days, the gains were relatively good. Not as much good as General Pershing wanted, but they were...
په اصل کې په لومړی و څو ورځو کې بری ښه و. دومره ښه نه و لکه څنګه چې جنرال پرشینګ نه غوښتل، مګر نسبتاً ښه و. مګر المانیانو تازه دم قواوې راوستې وې. ګلینګ د جنگ ډګرونه ولیدل او د جنگ د تباهیو او ویجاړیو معلومات ورته وشلو چې لا تر اوسه مقدمې جبهې چټلې وې. د وارنس ارګون په څنډه د المان د اورګاډي سټیشن نه د کندو او د توپخانې د ځای په ځای کول نه کار اخیستل کېده. د ارګون په 20 ورځنیو حملو کې په 100 کیلومتره ساحه بیا ونیول شوله، په داسې حال کې چې فرانسوي او برطانوي فریقو هم پرمختګ کوه. المان نن ان په دې پوښلو چې ماته ختمی ده او د 1913 کال د نومبر په 18مه نیټه د اوربند موافقه لاسلیک کړه، ډز بند شولې. د ارګون په حمله کې وارنس لومړی خرګوټه وو چې آزاد شو. امریکایي عسکر ونی وو. د امریکایي کتونکو لپاره دا یو زیارت ته او په دې کې دغه ډله شامل ده چې د جنگ دغه ډګرونه ویني چې لمانځنه کیږي. د لومړي نړیوال جنگ تاریخ په آلن اکرین ان وای
In the United States, the First World War is kind of overshadowed by...
په امریکا کې دوهم نړیوال جنگ واقعا لومړی جنگ تر سوري لاندې راوستی دی. د لومړي نړیوال جنگ بل تاریخ په تام جوردن ان وای
I had relatives who came over quite literally with the idea
زما خپلوانو دا نظر درلودو چې د دیموکراسي لپاره نړۍ محفوظ کړي. دوی د ډیرو لوړو ایډیالو سره راغلل. څه باندې 14,000 امریکایان په لومړي نړیوال جنگ کې وژل شوي وو. څه باندې 14,000 د میوس ارګون په امریکایي هدره کې ښخ شوي دي. امریکا د لومړي ځل لپاره په لومړي نړیوال جنگ کې په دغه شمېر عسکر ځای په ځای کړي وو چې له خارجي خاورې نه دفاع وکړي. په 1918 کال کې چې د جنگ پای وه، د فرانسې په خاوره کې د امریکا تقریبا 2 میلیونه عسکر دېره وو. تاریخ پوه ویلیم فل پاټ نو وای د امریکا د دغه قربانۍ وسره سره له جنگ نه وروسته د اروپا په امنیت کې د دوامدار رول په باره کې مخالفه وه. دی وای
It took a number of years. Europe didn't settle down. There was more trouble between
د څو کالونو ول اروپا آرام نه شوله. په خاصه توګه د فرانسې او آلمان ترمن د بیرته لیګولو په سر ستونزه وه. دا د امریکا مالی مرسته وه چې په بین المللي چارو کې رول لوبولې پیل کړل. نړیوال قدرتونه یو ځل بیا په 1919 کال کې په جنگ کې داخل شولو. د امریکا نظامي قدرت د اروپا په امنیت کې قاطع کوونکی رول ولوباوه. د لندن د کینګزن په پونځه کې د جنگ د مطالعاتو د څانګې پروفیسر ویلیام فیل اپارت نه بیا وای
وی سی ایت بینګ بیلټ اپ ټو defeat fascism but we see it being maintained thereafter
among ولید دغه ائتلاف جوړ شو چې فاشیزم ته ماتې ورکړي، مګر د ختیځ بلاک نه د مخامخ شوی غواخ په علت ورسته ورته هم دوام ورکړه شو. که څه هم چې د ساړه جنگ پای ته رسیدو نه ورسته د امریکا د قدرت ماهیت بدل شو او موږ لا تر اوسه وینو امریکا دغه قابلیت ساتلې ده چې په نړیواله سطح د قدرت څرګند کړي او د نړۍ د پولیس په حیث عمل وکړي. د یو هیواد په حیث د امریکا لپاره دغه رول د ګواښ سره مخامخ ده، ځکه رقیب قدرتونه غواړي د امریکا زعامت چلین کې. د یو ولس په حیث د امریکا لپاره د اورمن د موافقې د کلیزې لمانځل دا فرصت ورکوي پلرونه او زامن یاد کړي چې له جنګ نه بیرته کور ته راستانه نه شولو، ځینې بیا ویره لري چې له یاد نه وتلی دي.
قدرمون اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.